تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ائتلاف چې په کوټه کې لومړی جلسه وه د ګوجرانوالا او د کراچی وروسته د په دغه باندې به خبرې کوو چې جلسه څرنګه سره کم وه، حاضري د خلکو څومره وه، د خلکو جمع جوړ سره کم و، او مشرانو چې کومې ویناګانې کړې دي هغه د نورو جلسو څخه څومره بیلې وې، او آیا په بیانیو کې څه فرق راغلی دی او که نه. هم په دې موضوع باندې قدرمنو اورېدونکو موږ به له خپلو څېړونکو سره خبرې کوو. دا وخت را سره ملګری شوی دی د ټلیفون په لیکه په کوټه کې مشهور خبریال اخونزاده جلال خان نورزی صاحب چې را سره ملګری دی. جلال خان نورزی صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه هم او کور مودان چې وخت مو راکړ. اخونزاده جلال خان نورزی صاحب، که تر ټولو نه مخه په دې خبره وکړو چې د یوولسو ګوندونو دغه ائتلاف چې په کوټه کې جلسه وه، د ادا کوله چې دا به د کوټې د تاریخ تر ټولو لویه جلسه وي. تاسو په خپل هم دغه جلسه لیدلې ده، که زموږ له اورېدونکو سره دغه معلومات شریک کړو چې آیا رښتیا هم دغه د سیاسي ګوندونو د ادا سره سم تر ټولو غټه جلسه وه او که څنګه؟
کاکړ صاحب، تاسو هم په کوټه کې ژوند کړی دی او د دې رپورټینګ کړی دی ډېر وخت، او موږ هم به سپېڅلې او نامنګارو د خبر دویس په هیڅ نه کار کوو. نو د کوټي دغه جلسه د پیریم چې پرون د ورځ منعقد وه په کوټه کې، زه خپله د اول سطر اخره په دې کې شریک کوم، او بلا مبالغه او بلا شبهه دا د بلوچستان یا د کوټي د تاریخ یو لوی اجتماع وه، او په دې کې ډېر انسانان راجمع شوي چې هغه د خپل احتجاج د موجوده حکومت یا د استبلیشمنت د رویې او د اقداماتو خلاف هغه پر ریکارډ راوستل. او بیا دغه فوټبال ګراوند د ایوب سټیډیم، دا تاسو ته هم د کار معلومه ده چې دغه کې د ډېرو انسانانو گنجایش دی، په زرونو انسانانو دا فوټبال ګراوند هم دکو، او بیا د ګراوند د دیوال د باندې یعنی د زینو چې کوم د چاردیوالي دیوال د باندې دا راداریانی د ځای خود د ډېرو انسانانو گنجایش لري، دا هم دکو. بیا د سټیډیم د مین دروازې سره چې دا د هودې سره منسلک د هودې د علاقې سره بیا تر چمن پاتک سره بیا بیرته ورسته تر بینظیر پوله پورې دا ټول خلقت موجود و. او باوجود د دې چې د حکومت له طرفه سره د صوبې حکومت بالخصوص او د نورو انسانانو بالعموم دا هغو له طرفه سره مختلف قسم په داخل کې خلونه هم و، یعنی انسانان لري د ګاډیانو د ګاډیانو سرکښت کیږي په شورا دي. او بیا دا غي علاوه یو اعلانې د سرکار د طرفه جاری شوې د دهشتګردي او د تخریب د عملیاتو خطر ده، ځکه دا غي ځینې خلکو پر چا د چا خواته چې دا اشاره او ګمان هغه د ترګیدو کې چې موږ هیڅ داسې یو اراده یا یو داسې یو پلان نه لري ترتیب کړی نه جاری کړی دی. موبایل دغه څنګه لاند لاین سټیل پنچ کو پکسل اور کوي دا ټول منقطو مطلق دا ټول بند دا خپل وجود په ډیر لوی تعداد کې د انسانانو راتلل هغه دا ثابتوي چې د کوټي او خلکو د دې پیډیم د دې جلسې سره مينو او هغه غوښتو دې ته راځي په دې کې ګډون کې او خپل مشران واوري. زما په خیال سره دا د نسل جلسه وه په دې کې ډېر انسانانو چې ما په خپل ژوند کې ډېر خصوص ما په خپل صحافتي ژوند کې دومره لوی اجتماع او ګوند نه و لیدلی چې سره ګوند سره.
تاسو جلال خان نورزی صاحب د امنیت په حواله سره هم خبره وکړه چې حکومت ویلی و چې د ترګری خطر دی د هغه خواته کې بیا ولاړ شنو بیا د هزارګنجي کې چې هم د دې جلسې څخه اندازن تر شل څخه واخلې تر 15 کیلومتره لري سیمه ده هلته بیا هم یو چاودنه وسوه او پکې انسانان ووژل شو او ډېری پکې زخمیان شو. دا آیا د حکومت دغه دریځ سم نه ثابتوي چې ګواه د ترګری خطر موجود دی؟
ګوره د ترګری خطر خو په ټول پاکستان کې هر وخت موجود دی، هر وخت موجود دی. یعنی دا مخصوص قول د جلسې ته او د اجتماع ته دا مثلا چې جوړ مصر لري دا نتیو یو ډېرښت معامله وه او بیا چې دا هزارګنجي ته تام مثال ورکړي یقینا په دا ورځ هزارګنجي کې وسته، لیکن هغه خو دلته یو نسانی یو کمپرس چې کوم مسلح ګوند دی بی ایل ای هغه وکړله چې موږ پر خپلو هغه خلکو وکړه چې هغه زموږ پر خلاف د سرکار خدمت کوي د دې په وینا. نو هغه د دې خپل یو ګروهي یو کلیشو چې په هغه دنیا باندې دا د مقا وکړل په هغه کې دا تسلیم کړ چې موږ فلانای ته دې مړ شو. نو هغه د دې اجتماع سره د دې جلسې سره دا هغه تعلق نه و،
دا هغه تعلق نه و. بهرحال د حکومت لخوا چې د ترګری د خطر چې کوم اعلان شوی او هغه خبرداري جاری کړی نو د هغه سره خو البته سم و.
بالکل ما ہوا صبح کی تو خبر پر شفا کستا کراچی نورو منتقو کستا انکار دانس کولی نو هغه لازم نه ده چې مجھے مخصوص کو دی جلتی هغه هر چیر کېدل شي، هغه په گوادر کې هم کېدل شي، هغه په تربت کې هم کېدل شي، هغه په مستون کې هم کېدل شي، هغه په پرسی سم معاملہ کېدل شي. نو لازم زه دا مخصوص خبره زه کوم چې یعنی دا د حکومت د طرف سره یو 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 قدم وو چې څنګه انسانان د جلتی راوګرځي یا د پیډیم منتظمین د جلسی د منصف کولو اعلان وکړي، لیکن هغه نه کوي. دا هر یو عوامي او سلسله روانه ده، دا د هغو حکم دی احتجاج عادي کوي، لکه د دې له مخه د عمران خان تحریک انصاف ګوند او نورو په ګډه یو تنګله سلسله وکړله. هغه وخت هم شروع، بلکې هغه وخت زیات د ترهګرۍ خطرات موجود وو، خو لا بیا هم نسبتا په هغه کې ډېر کمی راغلی دی.
او جلال نورزی صاحب که راسو هم دغه د پی ډی ایم چې کوم مشران دي د هغو ویناګانو ته، نو داسې نه ګڼئ چې د ګوجرانوالا او د کراچۍ د جلسو وروسته په کوټه کې د دوی رویه یا د دوی ویناګانې داسې نرمې غوندې وې او یو وار بیا هم د دې ثابتولو کوشش کړي لکه د مولانا صاحب خبره چې وکړو چې هغه وایي چې زموږ د وفاداری امتحان ما اخلي او موږ ادارې ته وفادار یو یا ادارو ته وفادار یو داسې خبره کول، دا څه داسې په کوم معنا یعنی په خپل تاسو اخلي او بیا چرن څنګه کوي؟
بیا د دې لمخ چې په ګوجرانوالا کې د او مسلم لیگ نواز مشر میا محمد نواز شریف چې کوم خطاب کړو نو دا هغه سره بیا ځینې معنی دا هغه سره بس د هغه وخت څو چې آیا د به سید دی دارا په فوج نیو کپی جبکې په دې علاوه په کوټه کې هم میا نواز شریف مجلس وکړي او ډېر سخت مجلس وکړي، لیکن هغه د دې شي وضاحت وکړي چې د حیثیت د اداره موږ د فوج احترام کوو، فوج موږ فوج دی، د دې ملک تحفظ یې کړی دی په سرحداتو د خپل ملک د خپل ملک د عوامو د تحفظ کوي، لہذا د فوج بعض خلک هغه مداخلت کوي په سیاست کې دغه اشاره د دوا او هغه نه هم واخیست. هغه دا خبره د پاکستان د افواجو مشر باجو صاحب باقاعده نه هم واخیست او بیا دغه رنګ د پاکستان د استخباراتي چې کوم برخه ده د هغه مشر جنرال فیض هم نه واخیست. چانی پر اترو کې وخت به داخل جواب ورکوي کوم یو سیاسي عمل دی پراغتی مداخلت یا چې د مسلم لیگ مشرقي یې غني یا نور اپوزیشن جماعتونه نو هغه ما په خیال سره دا خبره نه و چې باغه د سیټ اداره فوج ټارګټ کړي بلکې هغه چې مخصوص خلکو هغه نمونه واخلې په ګجراوا کې د هغه خلکو ته اشاره و دا اوس دا د دې چې کوم اپوننت یا تاریخ انصاف یا دغه نور خلک چې هغه څه خوشاله کوي هغه بیا کاندا چې یو والله او دا چې یو پروپاګاندا او دا چې یو ماحول جوړی چې دا خو نو د ادارو د فوج یا د ریاست خلاف د ویو بیانیه ده نو په خیال سره نه راغلی دا چې فینو څنګه نظر دی او بیا هغه خلک نه دي هغه خلک وضعیت چې موږ نه یو د سیټ ادارو خو ترکیب ما په خیال سره چې مال د کوټې جلسه واورېدله هغه چې د میانه وشي د طرف سره هم دا چې اشاره نه و
نه خبره خدا را کوم د چې کده ګوجان والا او د کراچي او د کوچ جلسو ته وکړل سي نو ل اول ورځ څخه د مسلم لیگ نن او د هغه مشران او خپل میانه وا شریف دی او یا بیا د هغه لور مریم نواز هغه ډېری ډیر سختي او هغه یعنی چې خبره کوي هم سخته خبره کوي د خلګو نمونه هم اخلي که څه هم ادارو بیا په دې باره کې خپل بیانونه هم ورکړي دي چې دا رقم نه دا چې کوم تورونه پر دې باندې لګول کیږي خو که د کوټي جلسې ته وکتل شي نو د بلاول بوتو زرداری چې کومې خبرې دي مثلا هغه دا خبرې په مجموعي توګه که تاسو اوریدلې وي یقینا تاسو موجود وسهال ته دا چې ولکه یو انتخابي کمپاین مثلا د هغه د بلوچستان خبره ده د ګلګت بلوچستان خبره ده د کشمیر خبره ده او دا رقم د مولانا فضل الرحمن صاحب خبرو ته وګورو نو هغه هم هغه رقم سخت خبرې نه دي کړې لکه څرنګه چې هغه په ګوجرانواله کې وکړي هغه بیرته هم وایي چې د ادارو سره وفادار دی او د وفادارۍ امتحان دی وانخستل شي او په خپله بیا یو بل کوربه ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه مشر محمود خان اڅکزی بیا وایي چې دوی په پاکستان کې د آئین بلدستي وایي دا په دغه حواله سره ما خبره کوله چې ګوند ګوجرانواله په نسبت د مسلم لیگ نن د نورو مشرانو په نسبت د نورو ګوندونو د مشرانو بیانیه داسې هغه رقم سخت نه او بلکې لږ نرمه په کې لیدل کېږي تاسو څنګه ګورئ
نز ما په خیال سره د نرمۍ خواته خو نه و البته دا و چې موقف او اشاره واضح شوي لکه ما چې څنګه وویل چې د دې لمخه یعنی خلکو دا معنا ورکړل دا چې به حیثیت اداره فوج ټارګټ کړي ځکه دلته دوی لږ په وضاحت سره خبره وکړه که ما چې دنیا محمد نواز شریف خبره وکړه چې هغه ډېر وضاحت وکړي چې دغه ځینې خلک د فوج دا باید په سیاسي عمل کې او په جمهوري عمل کې مداخله ونه کړي فوج موږ لپاره قابل احترام دي دا خبره ده وکړه او بیا دلته په دا یو تاثر ډېر عام دی زموږ په ملک او ملکی په عوامي سطح هم په سیاسي سطح هم بلکې د نړۍ نور ممالک هم لکه په تیر ورځ کې هنري کلنټن په دې حواله باندې یو خبر دی یو انټرویو کې یو اشاره وکړه چې دا 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 د سیاسي تصادم په پاکستان کې په سیاست کې د مداخلت یا د جمهوري عمل او د غیر جمهوري عمل ترمنځ روان دی او سیاسي جماعتونه دا وایي چې فوج یا د ادارې په سیاسي عمل کې مداخله کوي جماعتونه جوړوي حکومتونه جوړوي دا شی موجود دی او په دغه حواله باندې زه درته دا خو بیا د حزب اختلاف څه چې موږ دی یا په پی ډی ایم کې شامل دي دا د دې یو دستوري آئینی حق دی چې هغه خپل موقف چې دی هغه په پبلک کې وي او بیا دا چې یو ځل جلسې چې کوم تا خبره وکړل چې یو انتخابي منشور چې وي لیکن د جوړ شوی او د دې سلوګان هم دا شی دی چې د حکومت دی دغه د انتخاباتو سي دا خبر خو دې کوي چې دا سلیکټډ حکومت دی او د هغه په صوبه کې چې کوم حکومت جوړ دی دا سلیکټډ حکومت دی په خبر په شنو کې د هغه او پنجاب کې یقینا دا د یو مطالبه ده او د هغه سره د یو وجود ده اوس به دا یو د جلسو د مظاهرو د ریلیانو د غي سلسله کوي بیا به دا هغه لپاره دی یو بل پلان ورکوي دا یو بل پلان ورکوي چې دا یو منطقي نتیجې ته دا شي یوسي دا به دا جنگ بلی یا اور په کار کا موږ د دې په جوړ یعنی به هیڅ د یو فرد یا به هیڅ د یو صحفي نو هغه دا شی موجود وجود لري په دې ملک کې چې ځینې ادارې او هغه په سیاست کې مداخلت کوي سیاسي عمل ودی ته نه پیژني سیاسي عمل هغه پختګۍ ته نه پیژني نو کدا چې څو وی نو بیا ملام علي تصادم هم راځي او بیا په دې کې دا یو چې د سیاست کې بعضي ادارې پر هغه تنظیم هم کیږي او لوی خبره دا چې دغه عمل یعنی دا عمل تجاری وي دا ریاست ته هم نقصان رسوي لیکن کاکر تا په دې کې خبره بلام کوم هغه دا چې مطلق دي بعضي معاملات لکه ترهګري لکه امن او لکه بعضي بین ګوندونه کالدم ګوندونه په دې حواله باید چې د اپوزیشن د جماعتو موقف هم ډېر کړي نو هغه نو به دارنګ وي چې په دې به یو اتفاق راوي نه به څوک دا معنا اخلي چې دا خلک د خلکو بیان او هغه خلک تسلیه ترخي نه به څوک دا معنا اخلي چې تنها زموږ فوج یا ادارې هغه د ترهګرو په خلاف باندې عملیات کوي او سیاسي پشتیبانی کوي او په دې کې یو بل مجلس دا کوم چې بعضي خلک اوس کدي په مختلف ګوندونو په دې کې یو ولس ګوندونه تر راټول دي په نتیجه کې بیا لکه اوس د محسن داوړ بیانې دا مثال د محسن داوړ موقف چې دی هغه مې نخري د پی ډي ایم د موقف سره اگر چې زه دې شي هم ډېر سخت مخالف یم چې په دغه باندې باید هیڅ سیاسي کډغان نه وي کله کوټه ته راځي کله پېښور ته ځي کله کراچۍ ته ځي کله لاهور ته ځي باید چې نه وي ولې د قومي اسمبلی ممبر دی نو چې د قومي اسمبلی کې تقریر کولی شي نو په کوټه کې ولې نه شي کولی دا حق دی قانوني حق دی لیکن د دې بعضي مجلس باندې خبري هغه زما په خیال کې د پی ډي ایم د بیانې یا د پی ډي ایم د موقف سره متصادم دي هغه ورته نقصان پېښوي لکه د پی ډي ایم د ډېر کوشش کوي چې د ادارو د کار په سره یا چې دا وخت هم حکومتي دوندې ته لري چې یا د په تو بلوچستان کې بلوچستان نشه دا با پاتې د بلوچستان عوامي پارټي نو دا وخت دا چې دوی ته ورنه کوي چې د دې په صفو کې یو داسې مسو چې موقف هم څه چې هغه د ریاست سره موافقت نه لري زما په خیال سره نور د بایچ څخه کډغان په سیاسي رانما او کارکون باندې نه وي د کولی شي په خصوص محسن داوړ هغه په کومې کې تقریر کوي نو چې دوی په پارلمان کې تقریر کولی شي نو په کوټه کې ټول باندې ټول ډیر راغلي ټول په دغه باندې لګي
نو زه ته تاسو یو خبره وکړه چې د پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پی ډی ایم یعنی د پاکستان دیموکراتیک موومنت بیانې یو د بل په ضد یا شاید که د څه کې سم نه وي نو یو د بل سره سمون نه خوري په ډیرو ځایونو کې په ډیرو برخو کې نو باید چې دوی دواړه یو د بل سره پام وکړي هغه چې سمون نه خوري هغه کمی داسې نقطې دي
پوره بنیادی نقطه خدا ده چې پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا د دې بعض بیانات د دې بعض سلوګن د دې بعض موقف هغه د ریاست په خلاف دي لکه په ماضي کې تا هم اوریدلې دي موږ هم اوریدلې دي چې هغه ډېر زیات او ویل کیږي هم په اور سطح باندې هم چې د برخه د پاکستان د ریاست په دغه منطقو د دې منطقو دي لیکن د موقف د سوچ هغه د افغانستان په حواله باندې دا چې وی لکه به چې دا برخه وي
کبر مون اوریدونکو وخت نو دی د یو لاندې غونډو وکیل او څو ورځې برازو او د نورې سره به هم په دې موضوع باندې مجلس ته دوام ورکړو
دا د وی او ای دی وخت کارونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com
د کوچ جلسې په حواله سره خبرې کوو تر اوسه پورې چې اخندزاده جلال نورزی صاحب له موږ سره خبرې کړې دي وایي چې د کوچي یا د بلوچستان د تاریخ په هغه د شمیر په لوی جلسو کې دغه داون چې تر ټولو غټه جلسه وه او دوی وایي چې د خلکو ګډون پکې زیات و د دې برسېره چې حکومت د ترګرۍ د خطر خبرداري هم جاری کړی و قربایم زنه سر کاکر او اخونزاده جلال نورزی صاحب را فرمایږي نورزی صاحب کته زما جغاوري تاسو خبر او کړی چې د پی ټی ایم او د پی ډی ایم د بیان یو په حواله سره نو کاغه څو کتل چې نو په خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه دغه رقم د عوامي نېشنل ګوند مشران او هم دغه رقم کو کتل چې د بلوچستان نېشنل ګوند د اختر مینګل او هم دغه رقم د نېشنل ګوند چې د بخشلای حمیر حاصل بزنجو یې مشري په غاړه درلوده دا ټول هم د افغانستان په حواله سره نږدې یو ډول دریج لري نو بیا ولې پی ټی ایم چې دی نو هغه دی وایسته
دګوره دا اوس په دې کې کوم ژولار شو دا موضوع ډیره طويله ده او امینه شل پاتری مشره خوندیار ولی زوی خو ډیر واضح موقف په دیواله لري او هغه پر خپل سینه باندې د پاکستان جړډي هم لګي او هغه دالی کی چې موږ د ریاست پاکستان موږ د شهریان یو او د دمنی او د غرنګ محمود خان وای چې موږ د دې ملک کې د جمهوریت استحکام غواړو او موږ د ملک بقا غواړو او د غرنګ بلوچستان نسل پاتې دا یو سیاسي موقف دی دا نه چې دی ار موقف لري خو بازار دا یو موقف دی دا پی ټی ایم په والا چې ما خبره دا وکړه د دپ جلسو کې ته په دپ درنو کې خو ډیر واضح واشقاف د ازادۍ او د بل بلو او بیا د ډیورین لاین په حواله سره چې دا کوم کارونه لګیږي دا یو خارطار او دا یو عمل روان دی باونډری روانه ده په دی حواله باندې او ځینې دارنګ د خو باقاعده د علي وزیر چې مانم واخیستي چې کله په دوحه کې د طالبانو د امریکای مذاکرات وسو په 29 فبروري کې فبروري غالباً نو په دې خو د باقاعده اعلان ول په دغه وزیرستان کې تقریبا کوئی بای چې نیټو امریکا هغه په لاور حمله وکړي او کچیر د طالب سره معاهده کوي نو لازم موږ د امریکا پر خلاف باندې تحریک چلو دغه پر خلاف باندې موږ یو आवाज ورته کوو خو بهرال دا موږ د پاکستان د سیاست خبره کوو په دې سیاست کې په دې کې بیانیا یعنی په دې کې ناریټیو موقف هم دای چې قومي وي یعنی دا ټیم بنیادی شی دی چې په سیاست کې ادارې مداخلت کوي او د عمران خان حکومت چې دی هغه یو منتخبه حکومت نه دی بلکې سلیکټیک دی او د پارلیمنت او د دستور سپرمیسی او بالادستی دی نو که په مشترکاتو باندې بحث کیږي او که په مشترکاتو باندې تقریرونه کیږي نو بیا دا فائدہ د پی ډی ایم هم دا یعنی پی ډی ایم به بیا مزید د انتشار سبب نه جوړیږي یعنی زړه د بنیادی خبره کوم چې دا وخت د مسلم لیگ نواز په قیادت کې د پنجاب عوام یو جلا موقف لري لیکن د پنجاب عوام کاغت د ډیورن لاین مسله راخلي کاغت د اردو زبان په حواله باندې یو موقف ورته دا د پنجاب عوام دوی نه تسلیموي لکه اوس په کراچي کې چې تقریبا اوس د کراچي آبادی لګ بګ کروڑ ده حیدرآباد جلا دغره اردو سپیکینګ جلا نو محمود خان چې کوم تقریر وکړي یا چې پی ڈی ایم د پی ڈی ایم مجموعي قیادت تقریر وکړي په دا ټول مقررنی کې او سړي هم د کراچي په مسایلو گفتگو نه وکړ نه د کراچي د عوامو د انسانانو د بهبود نه د غو د ترقی د غو د مسایلو خبره نه وکړي یعنی دا 2 کروڑ انسانان یا 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ انسانان بس څه سوچ لري لہذا دلته مشترکه قومي او په مشترکاتو باید چې گفتگو وشي هدف دا دی د پی ڈی ایم چې د ادارو مداخلت دی بند کی د باپ غوند ګوندونه نه جوړیږي سلیکټډ حکومت د تحریک انصاف دی د آئین بالا دستی دی وی په سیاست کې د مداخلت نه وی هارت سیډینګ نه وی که په مشترکاتو خبر کیږي نو بیا خلک د محمود خانو سوچ ته هم اهمیت ورکوي د اختر منګل سوچ ته هم اهمیت ورکوي د پنجار ولی سوچ ته هم اهمیت ورکوي آزاد کچيري جزوی یا چیرې د خپل ګوندی جماعتي خیالات منځ راوړي نو بیا پی ڈی ایم نشي چلیدل د بیا ودا خو خلکو بادشاہي د چا سره چې دی دا وخت جنگ کوي سیاسي یا د چا په خلاف چې دی دا وخت یو موقف یو کړی دی نو بیا هغه خلک چې دا هو بیانیا دا هو موقف مضبوط
دی جنرال مرزا صاحب چونکی پی ڈی ایم ته د پاکستان حکومت او په خپل د پی ڈی ایم په لګو سیاسي ګوندونه هم یو ډول حساسیت لري تاسو دې ته اشاره وکړه خو د پی ټی ایم همیشه چې دغه دریځ راغلی دی هغوی دا وایي یعنې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دوی د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه چې کوم ولس په حق ترلاسه دی د هغه غوښتنه کوي مثلا د لین ماینونه شخصي یو خو هغه د جلسو خبرې دي په جلسو کې خو تاسو ته معلومه دی چې مختلف خلک نورې خبرې هم کوي خو د لین ماینونو خبره ده چې د صفاکل سي خلق به درک کړل کیږي هغه د ترګریز چې عملیاتو د هغه نتیجې باید چې مخې ته راشي انټرنمنت سنټر چې د حرستي مرکزونه چې دي دغه او دغه رقم خلق چې به درک دي دغه د عزت نفس دغه دغه ټول خبرې کې د دغه حفاظت خبرې کې چې په خپل د آی اس پی آر د هغه وخت مشر اتی په خوره مولې چې اچھا بچا کنه او خبره مې غلطه ده هم ویلو بله
زه ستاره دې خبري مکمل حمایت کوم. دا یو خبره هم غلطه نه ده، بلکې ما په خپل مزامینو، ما په خپل تحریرو، ما په خپل انټرویوز کې دا خبره بار بار کړې ده چې د باربي چکم ماینونه دي، چکم د خلکو ګمشدګي ده یا د دوی ورکه ده، یا چکم د خلکو عزت نفس مجر کېږي، باید چې ته سیاسي موقف خپل کړې. دا موقف بیا پبلک هم قبلی او د دې موقف بیا دا یو ځای هم نسی، یعنی که په دې کې تاسو ځینې اشاره راځي نو بیا د خلک د پاکستان ماسز عوام او هغه ستا او هغه موقف ته نه تور کی. دا خبرې بالکل درست دي، دا خو باید چوي او باید سیاسي خبرې هم باید چوي. اوس لکه محسن داور یا د نور ملګري هغه چې کابل ته ځي هغه تقریبا تام کتلې، یعنی په کابل کې چې د اجتماعات کوي هغه تقریبا چې دي هغه میل نه خوري. زه دغه وایم که ته دی غواړي د دی سیاسي موقف تحریک هغه مضبوط وي او دی ګورمنټ پرشرایز کړي چې هغه د دو مطالبات توجه ورکړي نو هغه دغه شی
یو شی بل جلال صاحب یقینا په دې باندې تفصیلي بحث کېدلی سي. په خپل د پی جی ایم مشر منظور پښتین په څو څو واره په ټویټ کې ویلي چې هیڅ د پارلمنټري سیاست برخه جوړېدل هم نه غواړي او نه پارلمنټري سیاست چې د دې مسلو حل دی. بهرحال کېدای شي له خپلې موضوع څخه لرې شو. دا یو خبره بله هم ده چې د کوچې په جلسه کې یو نوی شی چې ولیدل شو هغه دغه و چې په لومړي ځل د بېدرکه کسانو و موضوع ته اهمیت ورکول شو. ټولو سیاسي ګوندونو مشرتابه هم په بېدرکه کسانو باندې خبرې وکړې، په خپله مریم نواز هم په دې حواله سره خبرې وکړې. دا ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا د بدرکه کسانو قضیه ته د پاکستان چې غټ ګوندونه دي اوس د هغو هم پام راګرځېدل دي مخکې نه وو، او که اوس دی، او که آیا دا بیا د یو سیاست په کار کارول کیږي؟ تاسو نظر څه دی؟ یقینا
یو نقصه خو دا ده چې د سیاست لپاره کار کول کیږي او دا د خلکو ورکېدل اور د خلکو هغه چې په دغه باندې ورته وایي مسجد الله شنو ورته وایي. دا مسله خو د پیپلس پارټي په دور کې هم او د مسلم لیگ نواز په دور کې هم و وسم ده. نو لہذا په دې باندې ضروری خبره دا ده چې په سیاسي تور باید چې دا کیسه پورته شي، لیکن دا هم باید چې په مشترکه ډول باندې سیاسي جماعتونه خپل رول ادا کړي او وفاقي حکومت خپل رول په دې کې پلی کړي او زموږ پاکستان فوج بالخصوص پدې کې په دا حواله باندې یو سنجیده قدم واخلي. اگر سنجیده قدم بدایي چې کوم خلک دا وخت باندې په لندن کې یا په دوبۍ یا په نورو ملکو کې پناه اخیستل مشرانو، یو خدای خو سره باید چې دې د گفتگو شروع کی، باتچیت شروع کی چې د سیاسي مخامخت په نتیجه کې د دې ترمنځ د امن یو معاهده وسی. او بیا په دا حواله پدې کې ډېر لوی رول د سیاسي جماعتو هم جوړیږي. په تیره ډاکټر عبدالمالک یو ډېر شت افسره کړی و چې هغه د دې مسلې سره ډیر تعلق لري. هغه دا خبره وکړه، بلکې زما هم دا موقف دی چې ترڅو پوری انسرجنسی وي، ترڅو پوری مسله تنظیمونه وي او دا غو د طرف سره عملیات وي، خلک به هم ورتیږي. دا یو بنیادی خبره ده. لہذا اوس به د انسرجنسی د تدارک لپاره هم کار کیږي، هغه به ترن کیږي، هغه به د ټول لمخه په لویه سطح باندې سیاسي جماعتونه به هم وي، بشمول د فوج د امن خواته بل دي. هغه خلکو حکومي دارې ته راولي، دا غوسره مجلس کوي، په هر صورت به راولي. کچيري دا عمل نه کیږي نو جنگ روان دي، نه دای د قانون په مطابق باندې د سزا او ځای ته رسي، نه هغه د قانون په مطابق باندې په فورسز یا په عوام یا په تنصیباتو عمل کوي. یعنی د دواړو طرف سره یو غیر قانوني عمل روان دي. ضروری دا ده چې سیاسي ګوندونه هم سوچ وکړي، فوج هم سوچ وکړي، د امن خواته ولاړ شي، په دوبۍ کې ملاقاتونه وکړي، په لندن کې ملاقاتونه وکړي، دا خلک حکومي ادارې ته راولي. هغه هم تیار دي، ځینې خلک بلکې کله دا و میجارټي تیار دي، د دې پټي معاملات روان دي. د دې لمخه د نواب خیر بخش مری زوی رالی، ا دې ناس په پاکستان کې خپل سیاست کوي، په الیکشن کې به برخه اخیستلو کوشش وکړي. بیا د غرنګ برامداغ بوکتي اشاره ورکړې و چې زه یو سنجیده ګارانټي غواړم. دا د اشاره ور خان خپل په دی حوالہ باندې آماده دي، ما سوای د ډاکټر نظر، لیکن کچيري او ډیر شستا پین وسی نو زه مشکل نه درم چې ډاکټر نظر به هم او مجلس سره نه راځي. یقینا به راځي او اخره چاره به دا وي. چونکې اوس ډېر اوس بیا دا د خطې د ممالکو سیاست کې هم بدلون را روان دی. په افغانستان کې ډېر لوی بدلون را روان دی. که په افغانستان کې یو نوی سیټ اپ جوړیږي، چونکې دا وخت د امریکا ټول کوشش دا دی چې په افغانستان کې یو 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 د افغانانو حکومت جوړ شي او دوی ډراول وکړي، دوی ولاړ شي ستوري ته راځي، دوی به ځي. نو بیا د هغه پاته دا تنظیمونه خپل سروایول نشي کولی، دا هم خپله بقا نشي کولی. د غرنګ به یو موقف دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وغیرہ وغیرہ چې دا تنظیمونه په تحریک طالبان پاکستان او د یو امیر په لاس کې بیعت کړی، دا هغه په حواله باندې هم یو سیاسي یو موقف سي یو موقف سي او پرشتیا وویل سي. او دا چې د دې بعد موږ هم دا وویل شو چې اوس یو قومي اتفاق دی او قومي ایجنډا چې دا هغه مشترکه ده. نو لازم دی لپاره خبرې ډېرې ضروري دي، ولی که څوک بند ماکه کوي، که څوک لکه اوس په ګازارګنجي کې تیر ورځ وسوه، یا که څوک تنظیماتو په ریل ګاډۍ او په چش حملې کوي، فوجان وژني، ایف سي وژني، پولیس وژني، عام خلک وژني، ډاکټران وژني، نو د بلې خوا سره به هم پر هغه باندې حملې کیږي. د دې حال دا دی لکه ډاکټر مالک شي هم نشاندهي وکړي. جی
بالکل. او جلال مجدی صاحب، د پاکستان مرکزی حکومت او په خپل وزیران دی زردشتي بلی فراز خبره وکړه، د فواد چودري خبره وکړه، هغوی د کوچي جلسې ته په غبرګون کې ویلي دي چې د نواز شریف چې کومه بیانیه ده هغه هیواد دښمنه ده، او بل دا دی چې دوی چې کومې غلاوې کړې دي د دوی په وینا او کومې مقدمې چې دي پر دوی باندې د هغو ختمول غواړي، نو ځکه جلسو ته مخ را کړې ده. دغه ته ولس څنګه ګوري، تاسو څنګه ګوري چې د حکومت آیا پر دې بیانیه کې څه وزن شته او کنه؟
کوره په دې بیانیه کې د دې خبرې خو زه بالکل قائل نه یم چې نواز شریف ملک مخالف یو بیانیه لري. نواز شریف دې ملک یو مهم وطن سړی دی، پاکستانی دی، او بیا د پنجاب سره تعلق لري دی، د پنجاب د ملک یو غټ ګوند دی، مشر دی، په دې خو هیڅ وزن نشته، دا یو دروغ دی. او بل بیا دا د دغلاو د بلو دبلو آیا دا په چا فاده دي؟ دا ټیم خو جهانگیر ترین هم پر هغه باندې هم الزامات دي. او بیا وخت چې دا 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 د ګرانې یو طوفان په پاکستان کې روان دی، په دې پسې چې کوم ایجنډا ده هغه هم اشاره د حکومت خوا ته کوي. نو لیازه دا چې سیاست باید چې هغه د اکثر عوام گمراه شي، هغه سره باید اجتناب وي. او بیا ته اوس وګوره، اوس دا پرونچ په جلسه کې انس نورانی د مولانا شاه احمد نورانی زوی یو خبره وکړه، مستقلی دغه چې ورته وایي چې په غلطۍ سره دبه یو 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 تنزیه کوشن یې شوی دول آزاد بلوچستان کی ضرورت ده. د دې پر دې باندې دا د شګو پراز
په انګریزي اصطلاح کې هغه سلیپ آف ټنګ وایي، کنه
سلیپ آف ټنګ ورته وایي. سلیپ آف ٹنگ دے پارا موضوع لفظ پہ. نو پاغا باندی بیا فواد ہم مجلس کی شبلی فراز ہم کی چی دا خو ٹھول یو بریگیڈیر صاحب وائی وائی دا خو دا کوٹی جلسہ دا پی ڈی ایم نا دا دا بی جی پی جلسہ معلومی دل، یعنی دے درواغ سرا دے بختانات سر بائی چی اجتناب ہوسی یو شفافه سیاست کی. نواز شریف کا غلط تھی، نو بائی چی پا شفافه طریقہ سرا و پا اصولی موقف سرا دا آغا رد ہوئے لسی یا کہ بل چوکی. او بیا نو دا مولانا انس نورانی دا شامد نورانی زوی آیا آغا دا خبر کولی سی جی آزاد بلستان دی؟ سوال نا پیدا کی شی نو لی آزاد دی پبلک نو گمرا کی
جمعیت علماء پاکستان خود طول عمر دا پاکستان سیاست کرے دی
زہر دا پاکستان گن دی. مہربانی کاکر صاحب
ډېره مننه جناب مرزا صاحب، او کور مو ودان چې وخت مراد یو جهان مننه. ګلو کدر من اوریدونکو وخت سعودي دی ولنډ غوندي وخت فیل او پر روس تر ازو او هم په دې موضوع باندې بل کدر من مل مسره خبرې کوم.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او قدر من اوریدونکو دروانو شرف پرونی ته یوه بیا هم شرغلست. موضوع هم لکه څنګه چې وړاندې درته ویلو د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ له ګوجانواله کراچي وروسته د پټي جلسه هم ده. په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د کوټي جلسې ویناوالو څه ویلي دي او برخوال څومره وو او آیا دغه جلسې به د پاکستان په سیاست کې د څه بدلون سبب وګرځي، د کوم مقصد لپاره چې کړی دي؟ او که څنګه تاسو را سره اوسئ قدرمن اورېدونکو، له موږ سره دا وخت هم له کوټې څخه مشهوره خبریال د جان نیوز په بلوچستان کې مشر سید علی شاه صاحب را سره ملګری دي. وخت په وخت د جیو په خبرونه کې تاسو د نظر اوري، دا وخت هم را سره ملګری دي. د کوټې د جلسې په حواله سره به خبرې وسره کوو. سید علی شاه صاحب ستړي مسئ او په خیر راغلئ. خیر اوسئ، مننه
کاکړ صاحب.
ډېر مننه له تاسو څخه هم او کور مودان د وخت راکولو. دا خبره وکړو چې د کوټي جلسه د برخوالو او د ویناوالو په حواله سره، آیا کوم چې توقع لرل کېدله هغه رقم غټه جلسه وه او که څنګه؟
مننه کاکړ صاحب، یقینا جلسه چې وه هغه ډېره غټه وه. زما په خیال سره د کوټي ښار په تاریخ کې نور هم یقینا ډېرې غټې جلسې شوي دي، خو دا هم د هغه غټو جلسو سه یو ډېره غټه جلسه وه. او بیا داسې دی چې دا کوم پاکستان ډیموکراټیک موومنټ دی، پی ډی ایم، د دې مشري چونکې مولانا فضل الرحمان کوي، نو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ګروپ په د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي یا مرکزي بلوچستان، خوزدار، کلات، سوراب، مستونګ، دغه علاقو کې هم د جی او ایف د جمعیت چې کوم دی ډېر سترونګ هولډ دی. نو په خپله چونکې مولانا صاحب هم ودې ته وینا کوله، د دې وجه هم یعنی د جمعیت العلماء اسلام چې کوم کارکنان دي هغه هم زیاتو، او د دې سره سم په دې پی ډی ایم کې یوولس پارټیانې دي. په یوولس پارټیانو کې چې موږ وګورو، نو دلته درې چې کوم پښتون او بلوڅ ملتپاله ګوندونه دي، د چا چې کوم مرکزي لیډرشپ درلري دي. بلوچستان نیشنل پارټي منګل، د نیشنل پارټي د ډاکټر مالک بلوچ صاحب غا، او پښتونخوا میپ د محمود خان تګزیرا، نو دا درې سره جماعتونه چې دي د دې مرکزی قیادت دلته بلوچستان کې دي. او د دې سره سم عوامي نیشنل پارټي چې دا هم ډیر سترونګ پریزنس دلته ستا، نو پنځه سیاسي جماعتونه د هغه دلته په دې ایالت کې پولیټیکل سیاسي روټس دي، سیاسي دلته ریښې دي. نو دا هغه نتیجه دا و چې دا کراود د اجتماع چې و دا ډېره غټه وه. او تر کوم حده پورې چې ستا د سوال تعلق دی، یقینا د خلکو چې څه توقعات وو د هغه مطابق خو تر ډېره حده پورې ظاهره ده چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی، بلوچستان عوامي پارټي دی، اقتدار کې چې کوم ګوندونه دي د هغو خپل نظر دی. خو زه به دا وایم چې په دې جلسه کې ګډون د خلکو ډېر زیات وو، او دا کومو مشرانو چې ویناوې وکړې نو هغه کې د بلوچستان چې کوم ایشوز وې هغه تقریبا ډېرې هایلایټ کړې.
نو شاته به کله ګوجان والے جلسې ته وګورو، د کراچي جلسې ته وګورو، لکه څنګه چې په خپل پی جی ایم داوی کوي چې دا د غټي جلسې دی او د کوټي جلسې هم، نو ګمان کوي چې دې چې کمی غوښتنې دي په خپل د نوي انتخاباتو په سیاست کې د ادارو لاسوهنه ختمېدل او دا رقم نوري، نو په دې حواله سره څه داسې اثر یې توا ښکاره کړی دی یا چې د ملټري لخوا چې دی ماده چې مخامخ په هدف کړي هم دا چې ویل سی وو چې دی د ملک خلاف خبرې نه کوي، آیا هغه اثر د کوټې په جلسه کې تاسو لیدل او کڅه؟
یقینا، چونکه دا ایجیټیشن دی، نو ایجیټیشن د حکومت لپاره ډیر زیات مشکلات وی. تر دوو کلو پورې تاسو ولیدل چې څه چې د اپوزیشن ګوندونه وو دا ټول خاموش وو، د یو اخباری یا د ټی وی چینل د بیان تر هدا پورې خودیج باندې وو، لیکن عملاً چې کوم د پاکستان مین سټریم اپوزیشن پارټیانی دي، که پاکستان پیپلز پارټي ده، که مسلم لیگ نواز دی، یا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي د صوبو پر سطح باندې، دا ټول خاموش وو. اوس موږ دا ویلې سو چې د ګوجرانوالا، کراچي او د کوټي د جلسو بعد د دې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف او نورو ګوندونو چې کوم ګډ حکومت دی د عمران خان په مشرۍ کې، نو د دوی خلاف دا په اول ځل زویرسم چې یو مومنټم جوړ شلو. اوس دا مومنټم مخته څنګه دی؟ دا د وخت سره مخکې خبره ده. په یو لوس سیاسي ګوندونو کې کم سیاسي ګوندونه چې دي هغه په دې اتحاد کې پاتې کیږي، کم زنځي، نو دا به په روان وخت کې معلومیږي. تر کومه حده پورې چې د کوټي کما استماع و یا دلته چې کما جلسه و، نو زما په فکر سره دا ظاهره د غټه جلسه و، او دلته بلوچستان حکومت وقتن فوقتن د دوی صدا غشتنی وکړه. د بلوچستان حکومت کوم ویان دی لیکت شوانی هغه بارها دا خبره وکړه چې دلته سکیورټی تھریټس موجود دي لہذا دا جلسه دې نه کیږي. لیکن ما چې خپل پرون ولیدل د سکیورټی تھریټس باوجود بیا هم د خلکو چې کوم ګډون وو هغه ډیر زیات وو. نو یقینا د حکمران جماعت لپاره یا د حکمرانانو لپاره دغه ایجوکیشن کی وی یا دا کوم چی احتجاج وی یا جلسی وی جلوسونه وی دا هغه چې هر پاتې په احتجاج کی وی دا پر هغه باندې شنه لګیږي.
خو یو شسب دغه درو جلسو سره غنۍ چې حکومت باندې تاثیر تو دی، یعنی حکومت لږ کمزوري تو دی، حکومت لږ که کمزوري نه دی لړزیدلې دی، که لړزیدلې نه دی لږ شاته تللې دی، یا د حکومت خپل په حکومتي چارو باندې چې کم ګرفتي هغه کمزوري کړي دا رقم یو شای تاسو ته کوي.
دا ستاسو خبرې تایید به وکم کاکړ صاحب. لړزیدلې دی اول چې په تیر دوه کلو کې د حکومت د بیان تر هدا پورې هم اپوزیشن نه درلودي. میاں محمد نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب چې کم چې مین سٹریم خلګې دي یا مولانا صاحب هغه یقینا تنتم خو مولانا صاحب مارش وکي تر اسلام آباد ولاړو، لیکن هغه امپیکټ دومره زیات نو حکومت ډیر ایزی اخیستی و دا ټول شان. نو په دې کې زه ویلی سم چې اوس سلو سلو د دې حکومت خلاف مومنټم چې دی هغه روان دی، هغه جوړیږي. خو بیرته زه دا خبره کوم، سوال دا دی چې دغه اتحاد به قائمه پاتې کیږي که به نه پاتې کیږي. ولی په خپله که تاسو وګورئ د ګوجرانوالا جلسې ته، د کراچی جلسې ته بلاول بټو زرداری چې وو هغه خطاب وکړي، او د کوټې جلسې ته چې دی نه رالی، نو دا په خپله یو کوشچن مارک دی. او د راتک زما په خیال سره څه زیاته غټه ایشو نه وه. د وزیرالله سین جهاز هم ورسره دی، وسایل نور هم شته. نن سبا خو د کمیونیکیشن ډېر اسانه ذرایع دی، لارې شته. نو دی راتلی سو، نو د ده نه راتګ چې دی دا هم دی لږ چې څه اتحادیان دي په هغه کې داسې لږ داسې شک پیدا کوي او غیر یقیني صورتحال یې پیدا کوي. نو یقینا خبره دا ده چې دا اتحاد مکمل دغه رنګه مضبوطه پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي، دا هم یو ډیر غټ سوال دی د تحریک د کامیابی او د ناکامۍ په هکله.
او شاه صاحب نو خو وکتل چې د خپل وای چې ګلګت بلتستان کې د الیکشن کمپین کې بل دا وکتل چې نو د حکومت د ګوند په خوانی وزیر زمان راغلی او په خپل سید یوسف رضا گیلانی او دغه رقم راجا پرویز اشرف او دغه رقم نور مشران چې نو هغه خو موجود دي.
لیکن څه خبره سید کاکړ صاحب خو خلک چې دی هغه مرکزیت ته ګوري، اوس کې خواجه صاد رفیق راسي، خواجه آصف راسي یا احسن اقبال راسي دا هغه یو ویټ سي، لیکن مریم نواز صاحب چې دا هغه بل ویټ دی. هغه که په خوانی صدر اعظم دی، یقینا که راجا پرویز اشرف دی، سید یوسف رضا گیلانی دی، هغه خطاب وکي او د پیپلز پارټي ورکر یقینا په دې جلسه کې موجود و. دا خبره بالکل ټیک ده. لیکن د بلاول چې کوم هغه مرکزیت دی، هغه شی چې وو هغه مطلب خلکو ډیر مسکاوي چې په کار دادی دی هم پر سټیج باندې ناست وای. نو دا اوس نه پوهېږم چې دا بلوچستان د جغرافیې د لحاظه دا کوټه لیرې ده د دې د وجې نه رالی. واقعي په انتخاباتو خو ظاهره ده دا خو د یو درو څلورو ګنټو کیسه وه، بیرته هم تلی سو څه زیاته ایشو نه وه. نو زما په فکر سره پیپلز پارټي چونکې د سند پوره حکومت ورسره دی او درې کاله به هغه غواړي چې د سند حکومت برقراره پاتې کړي، نو زما په فکر سره زه اوس خدانه سم ویلی پرون خو دده چونکې ده ته هم دا تاثر ورسېدلی وو. بلاول بټو زرداری تاسو که لیدلی وي نو هغه په خپل ویډیو لینک پیغام کې هم دا وویل، تقریر کې بلکې، چې زه د دې خبرو بالکل دا ردوم چې پیپلز پارټي به درې ګامه مخته ځي خو شاته به نه راځي. لیکن اوس که په تیرو وختو کې وګورې سیاسي ګوندونو کې دا مسلې ډېرې راځي، دوه پر یوه لار ولاړ چې یو بیرته ځن راوګرځېږي. او پاکستان کې دا جمهوریت چې دومره کمزوري دی په هغه کې خو یقینا د اسټابلیشمنټ خپل رول دی، خو سیاسي ګوندونو هم پر یوه پیج نه درېږي. سیاسي ګوندونو هم کوشش کوي چې یو کراس کې ابل چې دی ډیل وکړي. نو د هغه نتیجه دا سي چې جمهوریت د جمهوري ادارې چې دی هغه به ډېرې کمزوري شي.
صحیح او شاسب لکه څنګه چې تاسو اشاره هم ورته داسې په تیرو وختونو کې نه دي لازم سوي چې سیاسي ګوندونو په خپله استبلیشمنت ته یعنی کوټو چې هغوی ته د مداخلې موقع ورکړې یا په سیاست کې یا په سیاسي ادارو کې یا د جمهوري ادارو کې دا رقم نه دي لیدل سوي.
ما په فکر سره کاکړ صاحب ډیر مثالونه دي درسره سوال څه خو نو ماته د 90s چې کوم د پنیوي کې چې کوم تالیدل کله به نواز شریف وو کله به پیپلز پارټي وو کله به نواز شریف په اقتدار کې وو پیپلز پارټي به پر سلکانو باندې وو کله به پیپلز پارټي په اقتدار کې وو نواز شریف چې وو هغه به په روډو بیا به ایجوکیشن کاوی نو دا سلسله خو ډیره سوې ده. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا کوم چارټر آف ډیموکریسي چې کوم ولیکل شو په لندن کې محترمه بنظیر بوټو صاحبه او میا محمد نواز شریف دوی چې کوم پر هغه باندې دستخطونه وکړل نو دا هغه سبا خو بیا څه اګریمنټ وصول څه شان سره کم شو. خو بیا هم که تر واخینو هغه د اعتماد فقدان خاص کر په دې دوو جماعتو کې ډیر سته یعنی دې دوو جماعتو کې اوس مریم نواز چې دا غراله او دغه د ټول چې کوم مرکزی قیادت یې هغه ټول سره نو د بلاول نه راتګ دلته چې کوم سیاسي حل کې دي هغه یقینا پر دې باندې بحث کوي او ده هم پرون د دې شي جواب وای چې نه موږ نه وزو نو صفاق در روان وخت په دا معلوموي چې اول خدای دې چې پر نومبر کې دی په پېښور کې د جلسې اعلان وکړي اوس د پېښور جلسې بعد یو شپږ ورځې جلسې خودی کوي د دې سبا بیا څه کوي ایجوکیشن کوي روډونه بندي لانګ مارچ کوي هر څه چې کوي نو ظاهر ده بیا خو سټیټ مشینري هم ده نو خدای نه خسته داسې صورتحال پیدا کېدلی شي چې حالات د خرابۍ خوا ته هم تللی شي ولې دا یو ورځ ګوندونو کې که واته هم پاتې شي نو دا چې دی ټول پاکستان چې دی بندولی شي دا پوټینشیل دا کپاسیټي خو سره شته
او تجاران او صنعتکاران که بیا ورسره ملګري چې بیا خو ډېر زیات ولي په دې چې مسلم لیگ نن خو د یعنی د پنجاب هغه بنسټ لري نو په هغه حواله سره خو دا یو شی دی چې حکومتي چارواکو په واري واري دا یو خبره د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو له ائتلاف پی ډی ایم څخه کوله چې پوځي ادارو او چارواکو ته بڅ نه وایسته خدا دې ښکاری چې په کراچی کې هم هغه خبره تکرار کړې ده او په کوټه کې هم چې ولې د پوجي ادارو ته ډېر زیات پوجي دنه مشرانو ته ډېر زیات په غوسه دي یا په قهر دي په دغه چې دغه ولې دي په دې باندې چې بیا خپل څېړنه سره شریکه کوي خو وخت او د یو لاندې غونډې وقفې له وخت وروسته راځو او هم تاسو څخه به دغه پوښتنې ځواب
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voagnews.com.
څرمنو اوریدونکو درونه چارو خبرونه ته بیا هم شراغ لسته د کوچی د پی ډی ایم په جلسه باندې خبرې کول او علي شاه صاحب څخه مدا پښتنه وکړه چې د حکومتي چارواکو له غوښتنو برسېره هم او بلې د مخالفو مشرانو په پوجي مشرکابه باندې نیوکې لا نورې هم زیاتې وي. شاه صاحب کمیرا باندې اوس مننه کاکر صاحب.
داسې دې ما په خیال سره پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوجرانواله تقریر د اغز خو ظاهر د ډیر ډیفرنٹ وو بیا په کراچی کې او په کوټه کې هم تقریبا هغه زری خبرې چې دی هغه زوړ چې کوم زاړه چې کوم تورونو د پاکستان د فوج پر مشر باندې چې کوم تورونو یا د استخباراتو پر مشر باندې نو هغه ټول چې دی هغه دوباره ریپیټ کړ او د دې په نسبت کته وګورئ نو نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا مشران دي نو د هغه لږ داسې چې کوم تقریرونو لږ محتاط وو نو دغه سخت لاین چې دی دا خو پاکستان مسلم لیگ نواز اخستې دي نو دا وخت کې وګوره د پاکستان مسلم لیگ نواز دا وخت په ګورنمنت کې هیڅ سټیک نشته هیڅ دلچسپي نشته هیڅ مفاد انټرست نشته. وزیر د بلاول بوټو زرداری آصف علي زرداری کې خبره کوي نو هغه به ډیر سوچ سمجھ کې خبره کوي ولې چې دا هغه په سند کې یو پوره حکومت دی او بیا هغه کوشش کوي چې د روان وخت لپاره هم ډیر تعلقات نه کې خراب نو پاکستان مسلم لیگ نواز ظاهر ده میا صاحب دا وخت لندن کې دی او دلته هم مریم نواز صاحب سره هم د صحافیانو یو ډیلیګیشن او پاره کې ځخپل مو سره ملاو سم نو هغه هم ډیر هغه کم نریټیو دغه چې وو هغه اگزیکټلی چې کم میا صاحب خبره کوي مریم نواز هم هغه خبره کوله نو یقینا زما په خیال سره د پاکستان په دلته چې کم سیاست دی یا د اپوزیشن چې کم پولیټکس دی په هغه کې که وګوري دا یو ډیر سخت لاین دی یقینا د حکومت لخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هغه خود دې بیانو له بعد بیا دا هلی ځلی روانې کړې دي د برټش ګورنمنټ سره کوشش کوي چې انټرپول په ذریعه باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې دی راولي عدالتو ته پیش کړي ولې چې عدالتو هم دا وخت د ناقابل ضمانت چې کوم وارنټ دي هغه د جاري کېدو هم سلسله شروع ده او وقتاً فوقتاً قومي اعتصاب بیرو نیب چې کوم دی په هغه کې هم کیسز روان دي نو ظاهره ده څومره چې د زیات لاین اخیستی دي د هغه په مقابله کې ګمې سوال دا دی چې دا تحریک کوم ځای ته رسیږي د دې سبا بیا اسلام آباد کې لانګ مارچ کیږي درنه کیږي ظاهره د پاکستان خو بیا تاسو معلوم ده چې پاکستان دلته دا اول وار خو نه دی عمران خان په دور کې داسې درنې وسولې بیا چې کومه مذهبي خلک راوتلي وو د هغو په وخت کې هم داسې درنې وسولې خو هغه ډېر مشکلات وو هغه خو بیا هم څه نه څه کنټرول وو اوس دا ټول سیاسي ګوندونه که ځي اسلام آباد کې کښېني یو دوه لکه درې لکه یا څلور لکه کسان په اسلام آباد کې کښېني نو زما په فکر سره دا به ډېر غټ چیلنج وي د دې حکومت لپاره او بیا که کریک ډاون کوي څو کسان نه څو کسان جیلو ته استي نو دا خو در روان وخت خبره ده کوم خو البته زه دا ویلی سم دا دوه کاله چې څومره په اسانی سره عمران خان صاحب یا د دې چې کوم اتحادیان دي هغه څومره په اسانی سره دا ګورنمنټ وکړي زما په فکر سره دا روان درې کاله چې دي هغه به څه مشکل وي تا د صنعتکارانو او د کاروباري طبقې خبره وکړه نو پنجاب کې کته وګوري څه چې صنعتکار دی تاجر دی او بزنس کمیونټي ده د دې اکثریت د پاکستان مسلم لیگ نواز سره دی هغه نتیجه دا ده چې نواز شریف صاحب یا د هغه فیملی چې ده هغه خپله بزنس مین دي او بل اړخ ته که وګوري نو زما په فکر سره تاریخي ګراني ده یعنی بیخي په انتها زیاته ګراني ده که هغه وړه دي که هغه غوړي دي که هغه بوره دي هغه که هغه دوایانې دي لایف سیوینګ ډرګز د دې په قیمتو کې دومره زیاتوالی راغلی دی چې یو سړی خو د ډاکټر فیس نشي ورکولی او د فیس بعد چې بیا دته ډاکټر صاحب خالي ګولیانې ورلیکي هغه د خلکو د وس خبره نه ده خلګه د یو وخت د بچانو په ډوډۍ حیران دي د وړو ګونی په څوس ولا بره په څوس ولا نو دا ګراني هم د تحریک انصاف د پاره یو ډیره غټه مسله ده نو په دې د اپوزیشن چې کوم مومنټ دی په دې کې عام خلګه هم شاملیږي او د نور د شامل کېدو امکان په دې دی چې د دوی مفاده او دوی متاثر دي دوی خوښ دي نو دا د مسلم لیگ نون یا د اتحادیانو د پاره یو پلس پوینټ دی او د پی ټی آی د پاره دا یو مشکل پوینټ دی
نو شاسم ګڼی چې کومه چې بیانیه ده مثلا د فوجي او استخباراتي ادارو د لاسوهنې په خلاف ګومان کوي چې د دې د پی ډی ایم یا ائتلاف به د پاکستان د آینده په سیاست کې وتوانېږي چې همدغه لاسوهنه چې سره کمدي تور لګوي او د دې تورونو که ته هم فوجي ادارو په واري واري ردونه هم کړې ده خو دغه لاسوهنه چې دې تور لګوي آیا دا به بند شي د پاکستان په سیاست کې او که څنګه
زما په فکر سره کاکړ صاحب په ټوله دنیا کې وګوري نو دنیا کې جمهوریت یو بهترین نظام دی او جمهوریت چې دی خلک خوشحالي د دنیا په ډیرو ملکونو کې جمهوریت دی نو لازمی خبره ده اوس ته د نوي و سیاست ته وګورې د اتیا و سیاست ته وګورې چې ډایرکټ ملټری را ل ټیک اوور به وکي او ګورنمنت به سنبال کی نو هغه سلسله خو وسللې ده دا صحیح خبره ده چې دا وخت بندیزونو او شان خو ډیر دي لیکن زما په فکر سره ننوي ک سبای قبل سبای پاکستان با یو ټرو او مضبوط چې کوم ډیموکراټیک سټیټ وی هغه به جوړیږي نو جمهوری خلک ضرور کیږي او زادنن چې کوم سیاسي ګوندونه دي په دې کې ډېر سیاسي ګوندونه اوس میا صاحب کو ظاهر ده تاسو معلوم دی د اسټابلیشمنت پیداوار دی د پیپلز پارټي وګوره نور ګوندونه وګوره نو نه هغه ټول اوس لګیا دي چې نه موږ د آئین خبره کوو موږ د قانون خبره کوو موږ د جمهوری ادارې خبره کوو موږ د آئین او د پارلیمنت چې کومه بالادستي ده هغه خبره کوو نو زما په فکر سره وخت خو خوب بواخی لیکن اخر چې دی د پاکستان چې کوم سیستم دی دا به د جمهوریت خوا ته ځي.
شاسو تاسو خبره وکړه چې همدا ګوندونه چې کوم مبارزه کوي د دې مبارزې په ترڅ کې به پاکستان د یو رښتینی جمهوریت یا د ولسواکۍ په خوا ځي. داسې ولسواکۍ چې هلته به هر واک د ولس په لاس کې وي، د ولس نمایندګانو. خو که وکتل شي په همدغه پی ډی ایم کې ډېری داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه خپل په پارټۍ کې آئین نه مني، آئین یې ماتله کړی، انتخابات نه کوي. ډېرې داسې سیاسي ګوندونه دي نو چې څوک یو پارټۍ یا د پارټۍ مشرتابه په خپل ګوند کې انتخابات نه کوي یا په ګوندونو کې انتخابات نه کوي، آئین نه مني، خپل جوړ شوی آئین. نو د پاکستان د 1993 د آئین د بحالۍ یا په هغه باندې د عمل به څومره دوی هغه ژمنې یا وعدې چې دي هغه پوره کړي.
کاکر صاحب یقیناً دا کوم سستا سوال دی. زما په فکر سره نن چې جمهوریت د کوم ستونزو سره مخامخ دی نو زه به دا وایم انګریزي کې پښتو کې به څه ترجمه کوي، کرکس اف د میټر دا غدي، کرکس اف د میټر دا غدي،
اصل موضوع هم دا غدي. ما
اصل موضوع هغه دا دا چې دی چې زه خو په پاکستان کې د جمهوری نظام د جمهوری ادارو خبره کوم، خو زه خپل چې دی په پارټي کې د نن جمهوریت نه منم. نو زما په فکر سره دا پکار دادی چې که د پاکستان لیول پارټیانې دي، که د پروینشل لیول پارټیانې دي، که مذهبي پارټیانې دي، که ملت پال ګوندونه دي، دا ټولو ته دا پکار دی چې د جمهوریت ابتدا د خپلو سیاسي ګوندو سره وکړي، نو بیا چې دا جمهوریت او د جمهوری چې کومې ادارې دي دا مضبوطه کېدلای شي. دا اسما جهانگیر صاحب دی خدای وبخشي دلته پرېس کلب ته راغلی و. نو ما یو سوال باندې وکړم چې لږ هغه تاسو تکراروم. نو ما ټول دا خو ټیک دی چې استابلیشمنت همیشه وقتاً فو وقتاً انکروچمنت کوي، زه دا منم، لیکن ته دا راته ووایه چې داسې یو سړی شته چې هغه په مسلم لیگ نون کې د میا صاحب خبره نه مني، داسې یو سړی شته په پی ټی آی کې چې د عمران خان صاحب خبره نه مني، داسې یو سړی شته چې په پیپلز پارټۍ کې د زرداری صاحب خبره نه مني، او بیا راځه زموږ د پروینشل لیول او د ریلیجیس چې کوم پارټیانې دي، مذهبي ګوندونه دي، نو هغه یقینا دې جواب نه درلودي. نو یقینا زموږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه د پی ډی ایم څخه دي که د پی ډی ایم څخه د باندې دي، په کار دا دوی کدي په دې ملک کې صحیح جمهوري نظام غواړي، نو اول په کار دا دی د دې ابتدا لخپل ځانه لخپل سیاسي ګوندونو سره وکي. که په یو سیاسي ګوند کې جمهوریت وي نو بیا خلک په هغه پسې کیږي. نن ډېر سیاسي ګوندونه له دې مشکلاتو سره مخامخ دي، ډېرې غټې پارټیانې، که زه دا مسلم لیگ نون دی یا پیپلز پارټي ده یا پاکستان تحریک انصاف دی، په هغه کې چې څه نظریاتي خلک دي هغه دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نظریاتي سړي څه پوښتنه نه کیږي، پرون چې کوم سړی راغلی دی هغه آن بورډ دی او هغه فیصلې کوي. نو زما په فکر سره دا د سیاسي جماعتو ډېره غټه کمزوري ده، او تر څو چې دا نه یې لرې کړې، ستا خبره ټیک ده، پاکستان کې نه د 1993 پر آئین عمل درآمد کېدلی شي نه پر روان وخت کې. نو د دې دپاره یقینا لس کاله مخکې دغه ډیبیټ چې نن ما او تا کوو دغه موضوع څېړو او پر دې باندې خبرې کوو، لس کاله مخکې دا خبره نه وه. نو دغه تبدیلي اوس په ټولنه کې شته. خلک دا پوښتنه کوي چې تاسو په ملک کې جمهوریت غواړئ، نو تاسو اول خپل په خپلو سیاسي ګوندونو کې هم په خپلو ادارو کې هم تاسو جمهوریت لرئ که نه لرئ.
ډېره مننه سید علی شاه صاحب، کور مو ودان د وخت را کولو،
او مننه کاکړ صاحب
د خبر. ډېره مننه یو جهان، مننه ګلو خبر من اوریدونکو. له دې سره هم د روانو چارو د خبرونې وخت سر سره سیږي. زه کوربه نصیر کاکر سره د پروډوسر نوشروان کلندر ستاسو له درنه خدمته اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان. بیا هم کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. د دې تر څنګ هم چې څه وخت تاسو په دې باندې کلیک کړئ که مو خبرونه خوښه وي نو خپل کمنټس یا نظر هم هلته پرېښودلی شئ. زموږ د دې خبرونې وخت سرته رسیږي، او هم راتلونکې اونۍ به له یو بلې موضوع سره ستاسو ګرانه خدمت کې راځو. د خدای په امان، تل خوشحاله، تل وړي او بریالي اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو. Oh.